د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په راتلونکو څو شیبو کې به د مایکروفون ستاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو په سر کې لنډ خبرونه. عربي رسنیو خبر ورکړی چې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه مړی به د پنجشنبه په سهار د ایران په پلازمینه تهران کې له جنازې وروسته قطر ته ولېږدول شي. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. هانیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې د هغه په هستوګنځي کې له خپل یو ساتونکي سره په یو برید کې چې څرنګوالی یې لا مشخص نه دی ووژل شو. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي مشر د نن چهارشنبه سپېد دغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد چکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد چکور یې وژلی دی. چکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیډروس اډینوم کیبریسون وایی په غزه کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ویروس موندل شوی دی. نوموړی خبرداری ورکړی که ژر تر ژره د مخنیوي تدابیر ونیول شي نو ډیر ژر به په دې جګړې ځپلې سیمه کې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي. کیبریسویس د چهارشنبه په ورځ په ایکس چینل کې لیکلي چې په غزه کې د پولیو ویروس تشخیص د خلکو د ناوړه شرایطو څرګندونه کوي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغۍ ده چې د مخنیوي یوازینۍ لارې یې د پولیو ضد واکسین تطبیق دی. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړی دی. رینا میری په غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللي وو، په دې مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلی دي اشاره کړې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې ده،
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه، میکروفون ستاسو پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانه. پاروسته اونیو کې په ایران، پاکستان او ترکیه کې د افغان کډوالو سره د بچلن راپورونه ورکړل شوې دي. خو په دې کې په دې ټولو هیوادونو کې تر ټولو ډېر بچلن په ایران کې له افغان کډوالو سره شوی. په ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې خبرې شوې ښکاري چې په افغانان په هغه ځایونو کې درول کېږي او بریدونه به کېږي او وهل ټکول کېږي. لری سره مهاله د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبري کړې دي. د چې کوم مسایل دوی مطرح کړي دي دغه راپور ورو بیرته راځو ملمنو سره په دې موضوعات خبري کوو.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلند له زیاتېدو اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سه‌شنبه په ورځ د جولای په 10مه په خپل ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیک چې په ایران کې یوه افغانه کډواله ده، په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن، فکر میکنن که
دوی تل ده هر ستونزه پر افغانان واچوی او پده پاورتی چه پیران که دوی وضعیت
د افغانانو د شتون له امله خراب شوی. کله نا کله موږ ته وایي چې ستاسو له امله به لوړې شوي او زموږ اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی. زه نه پوهیږم دوی ولې داسې یو نظر لري، خو دا تبعیض دی چې دوی کوي.
از افغانستانیا داره و دی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کېږي او ایستل کېږي.
دیشب ما خودم سر جاده دولت آباد می همینجا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیرش پا می ولیدل چه ایرانی پولیس و ده دولت آباد پر سرک دو افغان کدوال و نیول یاد کدوال و اسناد و پاسپورتون درلودل بیا همو وحل شول او لفظی ناولا چلند و سرکی ده. حتی اگه کسان چه پاسپورتون ویزی یا ده سرش میرانی فرمی لری اوز هم ور تستون دو سرم بختی.
په ایران کې یوې بلې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
مردمې که مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومنه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، که نه نو له کاره به وشړل شي. بله ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تا هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سیشن بې په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
و مورده چې په دې وروستیو اونیو کې افغان کډوال سره په ایران کې څه ډول چلند کېده. له دې سربیره په ترکیه او پاکستان کې هم افغان کډوال پامن کې نه دي او په دې هیوادونو کې هم له افغانانو سره بد چلند کېږي. خبرونه کې را سره میلمانه شته په دې مسایلو بور سره خبرې کوو. په پاکستان کې میشته افغان خبریاله مینه اکبری، په ترکیه کې میشته افغان کډوال حمیدالله سادات، له ایران راستون شوی افغان سیاه الدین مهاجر او په ایران کې میشته افغان کډوال توخی را سره دي. تاسې ټول ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې به توخی صاحب تاسې ته راشم. تاسې راته ووایاست تاسې په ایران کې هستئ، وضعیت له نږدې ګورئ، افغانانو سره هلته څه ډول وضعیت روان دی، تاسې خپله په څه حال کې هستئ، کار ته تللی شئ، امن کې هستئ که نه؟
اول ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام کوم. موږ خو دلته ډېر مشکلات لرو، ته باندې تک په خاطر باندې اته موږ دلته دا پر خپل ځای چې اوس دلته کار کوو، له ده ځایه څه د وتلو حق نه لرو، سې ووځو، له تبعیض سره مخ یو. په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه روان شوي دي، کم افغانان چې برګې لري یا پاسپورټونه لري هر وخت له مامورانو سره مخ شي، ټول بیا یې اردوګا ته لیږي، له اردوګا وروسته بیا له هغه ځایه څه بیرته راځي او د پاسپورټو په تمدید کې موږ مشکلات لرو. دلته د افغانانو ژوند ډېر سخت ده، د هر څه په باره کې ژوند دلته ډېر سخت له مشکلاتو سره موږ مخ
یو. یوازې پولیس ته سره بد برخورد نه کوي، عام خلک هم له کډوالو سره سم چلند نه کوي.
عام خلک اوس پولیس اوس عام خلک له موږ سره بد چلند کوي. موږ چې د باندې ووځو یو ځای له پولیسو څخه بیریږو چې پولیس له موږ سره مخ مخ شي، او بل ځای چې عام خلک له موږ سره مخ شي، که په نانوایي کې را سره مخ شي، که په دوکانو کې د اخیستلو په وخت کې را سره مخ شي، هلته له موږ سره دونه بد تبعیض کوي بیخي چې د منلو وړ نه ده له مهاجرینو سره داسې تبعیض کوي.
او په ټوله کې بیا دغه افغان کډوال چې هلته اوسېږي زیاتره خو د کار په لټه کې تللي، هغوی کومه ستونزو سره مخ وي؟ بیا کار پیدا کولی شي په داسې وضعیت کې؟
خار وس هغه خلق چې هغه غیر مجاز خلق دي او قانوني اسناد نه لري هغه ته وس څوک خلق کار نه ورکوي. دلته حکومت جرمانه ورته ټاکلې ده، د ورځې 1,200,000 تومانه جرمانه ده چې کوم غیر مجاز خلق په کار کې وسره ګیر سي، 1,200,000 جرمانه ده. هغه خلق چې غیر مجاز دي دا اوس ژوند ډیر سخت ده. دلته اوس له موږ سره درې څلور نفره غیر مجاز خلق دي، د مغازې د تګ دغه نه لري، اجازه نه لري چې ولاړ شي مغازې ته. ولاړ شي هلته یا له طبیعت سره مخ کېږي، د عامو خلکو یا د پولیسو لخوا ته ځورول کېږي. نو مشکلات ډېر لرو. اول خو له سازمان ملل علي کمشنری سره دا خواهش کوو چې له موږ سره کومک وکړي په دې باره کې، د ایران له دولت سره خبرې، او بیا د طالبانو له حکومت سره دا خواهش لرو چې له موږ سره کومک وکړي، زموږ ستونزې دلته راحل کړي، یا د کار زمینه موږ ته برابره کړي چې موږ ولاړ شو خپل وطن ته، په خپل وطن کې خپل کار او کسب مخته بوځو.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راګرځم. راسره اوسه امینه اکبری هم راسره ده. اغلی اکبری، ته هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو د توخی صاحب خبرې واورېدل چې افغان کډوال سره په ایران کې څه ډول چلن کیږي. تاسو ته د پاکستان وایاست چې پاکستان کې افغانان په څه وضعیت کې دي، هغوی چې اسناد لري، هغوی چې نه لري، یا هغوی چې د سقوط نه وروسته تللي، څه حال ده په پاکستان کې؟
ډیره زیاته مننه کوم فریده جانې. سلامونه تاسو ته، سلامونه ستاسو د خبرونې ټول لیدونکو ته او میلمنو ته سلامونه. فریده جانې، د دې ورور خبرې مې واورېدلې. په ایران کې له بده مرغه دا لومړی ځل نه ده چې په افغان کډوالو باندې دور
فکر کوم چې د اغلی اکبر یاري کرا سره پرې شو. هڅه به وکړو چې بیرته ورسره تماس ونیسو او راوایخلو. په ټلیفون کې اتمن څه ستونزه وه. نور میلمانه به هم را سره په خبرونه کې په څو شیبو کې وصل شي. فکر کوم چې سادات صاحب را سره دی. سادات صاحب له ترکیې را سره دی. تاسو هم سړی مشي، په خیر راغلی. سادات صاحب، ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې پکې افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تاسو د ترکیې راته وایسته یو له هغو هیوادونو ده چې د ډېرو افغان کډوالو کوربه ده، او یو لار د اروپایي هیوادونو ته چې ډېر ځوانان له دې لارې تیریږي. څه حال دی په ترکیه کې، افغانان څه ستونزې لري؟ سادات صاحب مهرباني. فکر کوم چې سادات صاحب په اړیکه کې بیا هم ستونزې ده. هڅه به وکړو چې اړیکه یې راواخلو. او سادات صاحب فکر کوم چې ستونزې لري. وره بشو اغلی اکبری ته. اکبری ستړی مشي بیرته، تاسو مخکې خبرې پرې شوې، مهرباني وکړئ. بله مینا جان، زما غږ لري؟ بله مهرباني، وستاسو غږ اورو.
ډیره زیاته مننه کوم. واقعا فریده جانې، دا لومړی ځل نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو سره داسې ناوړه چلند کیږي. په ایران کې د کلونو کلونو نه چې زمونږ د افغانانو سره چلند کډوال شوی دی، څومره ظلم او زیاته شوی ده. په هیڅ کفري هیواد کې اته نه ده شوی، لکه په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره ظلم کیږي، او بیا په لومړي کرښه کې ایران چې کوم د افغانانو سره ظلم او زیاتی کوي. مونږ نه پوهیږو چې دوی د څه په اساس باندې داسې یو تبعیض رامنځته کړی ده او داسې چلند کوي. په پاکستان کې که څنګه چې ټول پرې پوهیږي کې افغان کډوال چې کوم دلته دي، یعنی دلته هیڅوک هم فری نه دی ناست، هیڅوک هم ولکه د خدای رضا لپاره چاته یو ځای ورکړي چې ته بسم الله کا، ته کډوال شوی، مونږ به دا ښېګڼه تاسو وکړو، ته دلته سی فری ژوند وکړه. یعنی که د یو پاکستانی لپاره یو کور په 10,000 باندې وي، و یو افغان ته په 50,000-60,000 ورکوي، خو بیا هم د دې لپاره بیا هم ظلم او زیاتی کېږي د افغانانو سره. که ویزا، اول خو ویزا نه ورکول کیږي، که ورکول کیږي په ډیر لوی قیمت سره، که څنګه چې ټول پوهیږي. همدا اوس یو شپږ میاشتنی ویزا چې یو افغان غواړي واخلي، په $200، په $1,500 د خی افغان چې وسه توان نه لري، د مریضۍ لپاره راځي دلته، هغه به دا دومره ډېرې پیسې له کومه کوي؟ دا یو ډول ډیر لوی ظلم دی چې په افغانانو کېږي. او کوم کسان چې دننه په په پاکستان کې د دوه درو کلونو څخه اوسېږي، دوی باید هر شپږ میاشتې بعد خپل ویزې تمدید کړي، هغه هم د ډیرو لوړ پیسو په مقابل کې. نو څوک چې لري په هر صورت هغه به یو ګزاره وکړي، څوک چې نه لري هغه به څه وکړي. نو د پاکستان هیواد، د ایران هیواد واقعا دا ځینې بې انصافیانې چې کېږي، موږ افغان کډوال ډیر زیات ورته ځورېږو. شخصا زه په خپله چې دلته اوسېږم، ډېر ظلمونه ګورم چې د افغان کډوالو سره کېږي، که د کورونو په برخه کې شي، د ویزو په برخه کې شي، یا استوګنځایونو په برخه کې شي، د هر هر څخه موږ ګورو ډېر زیات ظلم زیاته روان ده. او د ایران حالت هم همداسې
دا خلکو برخورد راته وایي. د کورونو یادونه خو دې وکړه، په دې برخه کې دولت ورته څه محدودیت ټاکلی دی یا داسې جریمه؟ مخکې زموږ هغه توخیزه یادونه وکړه چې په ایران کې که څوک هغه افغان ته چې هغه قانوني اسناد نه لري دنده ورکړي، نو دولت جریمه کوي. دغه کورونه چې پاکستانیان افغانانو ته په کرایه ورکوي، دې ته هم داسې دولت ویلي دي که نه؟ دا عامو خلکو برخورد داسې د افغانانو سره ده، په ټوله کې د عامو خلکو برخورد له افغان کډوالو سره څنګه ده؟
لبد مرغه که واقعا دولت په دې کې لاس نه لرلی، نو هغوی خو په یو کال کې فکر وکړه عام کسان دا ظلم او زیاتی پټ وساتي چې په افغانانو باندې کېږي، دوه کاله یې پټ وساتي، درې کاله. دولت خو باتمن په دې باندې خبر وي، ځای کومې حوزې چې دي دا خو به ضرور پرې خبر وي. نو که دوی پرې خبر نه وای، نو د دې ظلم او زیاتی مخه به نیولی وای. له بده مرغه بالکل همداسې د پاکستان کې هم چې کله ویزا ایکسپایر شي، غواړي کاغذ تمدید کړي، نو که یوه ورځ هم ورباندې تیره شي، نو په ډېرو لوړو پیسو باندې، یعنی په ډېر لوړ قیمت باندې به ته جریمه کیږي د یوې ورځې په مقابل کې. نو دا ظلمونه دلته هم روان دي، بالکل دولت هم سره مختلف څنګه چې سمو د مخ کې د پاکستان د دولت لخوا څخه دا پریکړه شوې وه چې افغان کډوال به بالکل ټول ځي افغانستان ته. حتی هغه کسان چې کیسونه هم لري، ویزې هم لري، خو لیکن وخت کم پاتې وي. خو له بده مرغه کله چې پولیس راتلل کور په کور، حتی زه د هغه حالت شاهد یم چې ویزه به یې لرله، ځوانان به یې له کوره وباسل، بو به یې تلل جیل ته، د دې په خاطر باندې چې دوی ته یو بهانه جوړه شي، دوی وډار کړي، او د دې په مقابل کې یو شپه دوه شپې به یې ساتل، پیسې به ترې نه اخیستلې، بیرته به یې خوشي کول. نو دا حالت په دوی په دولت کې هم ده، په عامو کسانو کې هم ده، له بده مرغه په ټولو کې ده.
ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځم له ترکیې را سره سادات صاحب وصل ده. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مشوې پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په ترکیه کې افغان کډوال څنګه دي؟
السلام علیکم. ډېره مننه، ډېر خوشحاله یم. سلامونه تاسو ته او دوستان چې فعلا موږ سره په برنامه کې دي. بله، بدبختانه چې دلته هم په ترکیې هیواد کې د افغانستان، خصوصا د افغانستان مهاجرنو لپاره بدبختانه چې ډېر زیات څه مشکلات ته په مختلفو بخشو کې
په ټوله کې اونده ستونزې څه دي؟ د کوم خلک چې هلته اوسېږي هغوی ته ستونزې څه دي؟ نوي کډوال خو هلته په دې وروستیو کې نه دي درغلي، که درځي په قاچاقي ډول درځي. زیاتره د ترکیې نه راپورونه دا دي چې پخام هم داسې و چې هلته دا کوم کډوال چې په لاره تیریږي، د ترکیې نه یونان ته ځي، په لاره کې وشتل کیږي یا قاچاقبر له خوا تښتول کیږي. دا ستونزه پخوانه کمه شوې ده که نه د پخوا په اندازه ده؟
مننه. دلته خوب فی الحال لپاره خوب د افغانستان د مهاجرنو چې هغه مهم مهمې ستونزې دي. اول خو د ویزې، چې دلته فی الحال لپاره د افغان د خلکو لپاره ویزې اصلا نشته، بندې دي، او ویزې ورته په هیڅ وجه باندې ورکوي نه. دا چې مثلا په تور بازار کې ویزې خرڅېږي، هغه هم په ډېره بیه، مثلا 3,000-5,000 ډالر دغه یوه ویزه دلته اخلی داخل. خوب بدبختانه چې په فعال حال لپاره دلته مهاجرینو ستونزې مشکلات زیات، دلته مړی او زخمیان هم زیات دي. هغه کم مهاجر چې له افغانستان یا د ایران راځي ترکیه هیواد ته، چې دغه ځنه بیا او خو په اروپا په لوزي، دلته هم بدبختانه چې په ډزو وشتل کیږي، مړ کیږي او د باینه ځي.
مدنه کورودان، ساده صاحب تاسو بیرته راشم، توخی صاحب ته ورزما. توخی صاحب، تاسو مخکې د ستونزې یادونه وکړه، په ایران کې د طالبانو سفارت شته، دا ولته مولوی کبیر هم ورغلی دی، ویلی دی چې د کډوالو په ستونزو به خبرې کوو. تر اوسه پورې کوم ځای کې چې تاسو یاست او کار کوئ، اساس لسیمینا یا دغه اتمن تاسو کار کوي نور افغانان بم در سره وي د دوی په نمائندګۍ سو غرغلی دي د طالبانو حکومت ته یا سفارت تل ته چې اساس افغانانو غم خوري یا یو چاره پیدا کړي سنځ ته د حل لار پیدا کړي
سفارت تل ته اس کارم نه سکولای د طالبانو سفارت چې طالبانو ته سپارل دي هغه سفارت په صلاحیت نه لري کوم پاسپورتونه چې د تر وخت یې سوي او خلکو ته پیشتکر دغه پر اهلی واخی ورو اضافه کړي درې ورځې کچلو ورځې مخته هغه پاسپورتونه غیر مجاز اعلان کړو نه درته تمدید ورته وي نه د افغانستان څوک کولای چې سابېزه کوي نو تر اوسه پورې د مولوی عبدالکبیر سفر زموږ پر مشکلاتو باندې کم تاثیر نه ده لرلی له دې څه به وګورو چې څه تاثیر لري کولای چې زموږ په ورځني ژوند کې څه نوکې سهولت موږ ته رامنځته کړي
توخی صاحب ځینې اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښتي غواړم له تاسو هم دا وپوښتم هغوی یادونه کړې ده چې په ایران کې کله چې یو افغان کډوال ایرانیانو ته کار کوي اول خو پیسې نه ورکوي هغه د دوی کوم مزد چې دا هغه باید ورکړي هغه نه ورکوي په میاشتو میاشتو ورته انتظار کوي او چې بیا وریم کې په ډېر توهین او تحقیر او خبرو اترو باندې ورکوي او دغه کډوال په خبره باندې چلته ژوند کوي ویلي دي چې اته وهل تکولم دغه پیسو په سر مګتره کې په داسې حال کې چې موږ کارم کړی وي دغه ستونزه څومره جدي ده
بلې دلته موږ سره په څنګ کې یو بل دغه د شرکت دلته زموږ افغانانو کار پک شکاول او غیر مجاز ولو باندې ورته لټي چې کار ورسره وکړي باندې ورته لټي وایا کار دې کړی دا کار دې خراب کړی دا په یو رقم باندې د پیسې یا نیمه ورکی یا نه کې ور یا وځنډ یا چک ورکی هغه د شپږ و میاسو چې کار وکړي چې هغه موږ مشکلات مو سره حل کولای باندې راته لټي چې رقم یې پر زړه جوړي چې کولای چې دغه کوي چې ولار شو یو ځای مزه پورته کو یا پولیسو ته ورسو شکایت وکړو هغه مزه نه اروي چې هر څه وکړو چې هغه درواغ ورته وایي او موږ رښتیا ورته وایو زموږ خبرې ته بېشي صلاحیت نه وکړي چې دا خو مشکلات لري نو سیار څه مشکلات لرو دلته نه د ایران حکومت خپل مشکلات را حل کولای شي نه د افغانستان سفارت زموږ مشکلات تر اوسه پورې را حل کړي دي نو دا مشکلات ته
او د افغانان چې بیا درځي دوی بیرته په افغانستان کې کورنۍ لري دوی سره څنګه کوي څه پیسې بیا پیدا کولای شي په دې وضعیت کې چې کورنۍ ته بیرته ولېږي دا کورنۍ دلته مالی ملاتړ وکړي هلته ځان وساتي او په اصل کې بیا تاسو د کوم کډوال چې دی کورنۍ سره نه دی اواز د کار د پاره تللی دا چیرته اوسي یا ما کوم ځای کې کار کوي هلته ورته ځای ورکړي کنه کورونه په کرایه نیسي څنګه کوي
موږ تر دې راه د پرې دغه کې دلته سیاغه خلک قانوني خلک سي دي هغه ته دلته په هغه دایو کې کار کوي او تاکونه دلته کوي داینه کوي او کم خلک سي خانوادار غلي دي هغه خلک کورونه په کرایو باندې نه شي خپل کورونه دي په هغه کې وسی
او په ټول کې تو حساب کې مقایسه وکړي لکه په ایران کې موږ ته چوریدون کې پیغامونه پریخي دی وای چې موږ ټول ورځ سره مرته ولاړی او کار کوو او په ډېرې ګرمۍ کې کار کوو یخې اوبه نه وي او ډېر ستونزمن کار ده که چیرې دغه کار په افغانستان کې وي ګټه یې ایران کې ډېره ده که افغانستان کې
اوس فعلا خو سې په افغانستان کې دغه کار موږ سره پیدا شي د افغانستان پیسې اوس ارزښت ډېر پر لري دلته چې اوس موږ هر څه کار کوو هغه موږ هغه په افغانستان کې چې خپل کورنۍ لرو ورځنی ژوند موږ په کولای سو چې په ویکو نه په سانداز ځینې کولای سو نه یو شی ځینې کولای سو دلته ګرانی تر دونه هدا اضافه ده چې د ورځې او د شپې سمور حساب ورته وکړو تقریبا 2,00,000 تومان موږ خرڅ لرو د شپې او د ورځې چې د خور د خوراک خرڅ
دي دا څومره افغانۍ راځي
نو افغانۍ خو نو داسې وبوله چې دغه 300-350 افغانۍ راځي
مننه تو حساب کور ودان تاسو به بیرته راو ګرځم اوریدونکو را سره دغه برا وخر نو مور ته وخلې کوم زما لري کني ولې
السلام علیکم محترم فریدا شیخ خو سلام نومی کی لته شو محترم اوریدین کی ومنه
مننه کور ودان تو حساب ستړی مشی پروگرام ته بخیر راغله تو حساب کده پروگرام د موضوع پړه باندې نظر لری مهربانی که څه پختنه لری
نو زه خو ډیر بخنی سره فریده جان زه خو تو حساب نه یم بلکې دغه هم आवाज یم
محمدی صاحب
زرملوال البس ډیر مودین ورسره خیبر پښتونخوا لري فرنه
زرملوال صاحب پروگرام ته ستړی مشي واقعا ډیر مودی ورسره پروگرام ته راغلی یاستي
بس نو نه کیږي رابطه وصل کیږي نه لنچ دا پروگرامونو مستاسی دی هغه مشکره دوله سات پروگرام شي وو اغه نه یې کنه موږ ډیر خوند اخیسته دی ورځي په ټلیفون نو اوس مشکلات خو دا خیر هغه تاسو مطلب څه غلط نه دا موږ کوشش کوو نن دا سره رابطه وشو یو ورځ مخکې وشو رابطه دا نه وشو
ډیر خوشاله شو چې تاسو سلام کارام
خو خدي
و ټول خدي د الله فضل دا ډیر خوشاله شو چې برته تاسو اړیکه موږ سره وشو ځکه چې موږ دلته هڅه کولې چې تاسو زنګ وساسه ټلیفون ته زنګ نه درتل نه پیغام ولې شي د ټلیفون ته تاسو اجازه نه لرئ زنګ وکړ نام کارانو تل هڅه کړې ده چې تاسو سره اړیکه ونیسي ساسي احوال واخلي تاسو د خپل سیمې وضعیت را سره شریک کړي
تاسو اخلاص چې دا مختصره خبره ده موږ منو په شک نه
مننه
مخلصيرون چې د خبرونه تاسو سوي موږ تاسو اوریدونکو
مننه زرملوال صاحب نن د کډوالو په سنځ خبرې کو په پاکستان کې ایران کې او ترکیه کې تاسو
افغانستان ماجری نام دی هغه کډوال بیا لږه نو ورسته په نن سعودونه وی چې څنګه د نجیب حکومت سکوت وکړي غو نو ورسته بیا داغله یعنی لږه نو ورسته اوس دا غته 2000 یو استم کال د 15 اگست نو ورسته کوم تاولات راغلي غو نو ورسته نور ماجر راغله نو دا خو څو قسمه افغانان دلته ست کډوال
کمی یو ډیر زورول کیږي پولیس کمی او نه پرېږدي هغه په خانه یو سره ډیر غرض نه کوي کدا اوسنۍ نه پرېږدي
زه خو چې تر کومه جا معلومات لرم دلته چې هغه څوک چې هغه اسناد ونه لري هغه په خانه دي که اوسنۍ دي نو دې زورایي دې کې شک نشته نو په دې نه بیا د سيتي په دې ځان یې سدي نه دی بډي ماسلی مطلب په پله باندې شاخوا ته وړي یا دې خوا ته راوړي د موږ ګران هوا د افغانستان ته وړي یا غنه جیدیت خوا ته شي راشي ست خپل کور په دې ځان را رسي یا نه ډیر ستونزې دي مشکلات ستادل ته تاسو معلومه درا فورون په نشر کوم باندې کړي دي دلته ډیر مشکلات دي
او تاسو
چې جیلو ته ولي غل شو دلته
او توخه سه باغه کسان چې دغه روسي تیر کال را په دې خور روان دي پاکستان راځي ساسي په سیمه کې څومره خلک راووتل او هغه کورونه کاروبار او مال شتمنۍ څنګه شول د پاتش وکزان سره انتقال کړه افغانستان ته
نو هغه خو ته شو چې کوم جوړ کړی و درته کورونه هغه خو په دې چې قیامت خرج کړ شغه په نیمه بای باندې و خو هغه او لېغنه لا وښ کله دا د 2300 کال کې کله چې د نومبر د میاشتې لشرونه د 4 نومبر خبره کوم لږنه ورسته بیا د کډوالو هغه جبري استلو باندې مطلب څنګه د افغانستان په پښتون هغه د 4 حکومت هغه نگران حکومت شي وو دغه ته پرې د ځانه نو دغه ورسته بیا د خلکو شي دغه سره به سروم نه پرې خو هغه یو چرګ به نه سره پرې خو مستری دا بلستنه او دا شایان خو ته کور هغه وسایل هغه به پرې خو نور ته شي ما دا ساروي دا شایان نه سره پرې خو ډیر غټ مشکلات او دلته د څه د پرې د ځانې وګوره د مانن قدرت ته وردا د رابطه قائم شو وګوره دا تاسو یو پروګرام لري حال ان سلام افغانم په بخانه سره یو څه به وځم دا اوس تاسو پروګرام لري څومره د چاستو په پوره خبرونه دا وګوره دې چې زما دې ازادي ملمه ستا یعنی لبده مرغه ماډي وروړ خاص کړل تاسو نه مخنه کړی مخته خره کړی چې په هیڅ په دې معلومات تر کوڅه کې تلته جواب ریدل کو حکم طلب کیږي نور اوریدل کوی نه یعنی زما مطلب دې ماده ده یعنی زو هم شي
زرملوال صاحب زه بخپل اساس شمیره واخلم او د ازادي اوریدونکو پروگرام کې سبات اساس زنګ وم هله د چتا ست زنګ درشي او موږ وکولای شو چې د پښتونخوا
او ازو پرېد جانې دا دلته شو شي اکثره بس کډوال هم وشل دي چې نو لاړ ته متاسفانه چې زه کډوال بیرته واپس مرا
ښه، دا ستونزې به حتما بیا په هماغې پروګرام کې له تاسو وپوښتم. په جزئیات سره ډېره مننه کور دی ودان زر ملوال صاحب چې له مودې وروسته دې پروګرام ته اړیکه ونیوله. بېرته به راشم مغلی اکبري، تاسې ته تاسې د زر ملوال صاحب خبرې مو اورېدلې مخکې، تاسې خپل هم یادونه وکړه چې په ویزه کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. په تور بازار کې په ټوله کې په افغانانو باندې هغوی چې ستونزې لري چې باید پاکستان ته لاړ شي او په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی، څومره یې پاکستانیانو ته د کاروبار زمینه پیدا کړې ده د دغه افغانانو ستونزې؟
بالکل فریده جانې، کوم افغان کډوال چې دلته په پاکستان کې دي، دا خو یو حساب کومګ فکر وکړو، زمونږ د افغانستان تر ټولو زیاته شتمني چې کومه وه د افغانانو سره، هغه ډېر پیسه دار خلک چې وو، عام خلک د افغانستان کې چې ویښي او عادي کسم وي، یعنی د نسبتا اقتصاد هر څه ښه وي، نو میلیون هاو کسان راغلل افغانستان پاکستان ته چې خپل څومره شتمني هم وه کورونه یې خرڅ کړل، څه چې ول ورسره سرې خرڅ کړل، ټول یې په همدې پاکستان کې په دې دوه درو کلونو کې مصرف کړلې. یعنی زه خپل د سترګو لیدلی حالت درته وایم، داسې کورنۍ چې یعنی دلته په لکونو لکونو پیسې، یعنی فکر وکړه مې صرف یو کورنۍ دوه کورنۍ لس کورنۍ به مې لیدلې وي، په زرهاو کورنۍ خپل ټوله شتمني دلته، یعنی دا د پاکستان د دولت په ګټه ده، امې د عام ولس په ګټه ده. همدا اوس چې د دې پاکستانی رستورانتونو نه پوښتنه کوي، د هوټلونو نه پوښتنه کوي، ګیسټ هاوسونو نه پوښتنه کوي، داسې خوشحال دي چې له حد نه ډېر، ځکه چې له کومه وخته افغانان راغلي زموږ اقتصاد په پښو ودرېدلی ده. یعنی فکر وکړه که یو خوراک قابلي یو پاکستانی ده، په مثلا که په ډېر کم قیمت یو افغاني دی، په 2000-3000 کلداري ورکوي. یعنی ته فکر وکړه، یعنی په هر لحاظ که موږ فکر وکړو د افغانانو راتګ باندې د پاکستان د عام ملت اقتصاد چې کوم ده هغه ډېر زیات لوړ شو. شخصا زه په خپله چې به کوم شهره کې یم، فکر وکړم 2.5 کاله مخکې چې زه دلته راغلی او ما په دې شهره کې د ګوتو په شمار څو بلډینګونه ول او څو کورونه ول، اوس چې ته راشې دا شهره وګوري، په دې 2.5 کلونو کې په دومره سرعت سره دومره بلډینګونه جوړ شول چې بالکل ځای نشته چې نور خلک راشي ځای واخلي او ځان ته پې کور جوړ کړي. نو د افغانستان د خلکو راتګ د دوی په اقتصاد باندې ډېره مثبت اغیزه وکړله. زموږ د افغانانو ټوله شتمني په دې 3 کلونو کې د پاکستان دولت د پاکستان عامو خلکو جیبونو ته لاړه.
ودانه کور ودان سادات سپتا سره ته په ترکیه کې هم دا وضعیت، ځکه چې ترکیه ته خو بیا د پاکستان نسبت ډېر پیسې دار خلک للی دي د افغانستان نه.
دلته خو دلته واقعا چې افغانستان نه راغلي افغانان هغه کوم خلک چې دلته خو فی الحال بر په ترکیه هوا کې هغه کوم کسان چې سیاسي کسانو هغه ټول دلته راغلي، دلته کورونه هم لري، دلته ساختمانونه هم لري او نور داسې کاروبار هم لري. نو بلې دلته هم چې دلته دغه خلکو لپاره د دې دا کومې صحیح چې وچالتا اصلا د ځای د اوسیدونکو ځای نو، او دلته چې زموږ تاسو د افغانانو دغه دلته ځای واغستو او دلته آبادیګان وکړي، همدارنګه دلته زموږ د افغانستان د خلکو د اقتصاد نه پیسې راوصل د هیواد د دلته هم زیات منافع لري دلته.
ودانه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. پښتون صاحب را سره دی، ستړي مشه پښتون صاحب، تاسو هم پروګرام ته بخیر راغلی، مهرباني ستاسو نظر او خبرې مور.
بل شال خوري سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، ستړي مشه
خوري کې ډېر څه موضوع متاکل ده، وشه وزیر هم در کوم دا ساس رادیو وس کما کما اوریدل کیږي، نو په دغه په موضوع باندې پوهیږم. خبره دا چې موږ افغانان قسم زوریدلی یو، قسم ضعیف یو، قسم په غربت کې په مسکنات کې واقع یو، خو موږ د خپل پر گاونډیانو باندې درې حق لرو، یو د اسلام د اسلامیت حق پر لرو، بل د گاونډیتوب حق پر لرو او بل د بشریات حق پر لرو. که په ټوله جهان باندې د بشر حق لرو، پر دوی باندې درې حق لرو. که زه دا موضوع سراون غاړم، دا لن نظر ورکم، په صدر کې د اسلام خوري کې تر ډیرو قرنو پوري، تر ډیرو قراینو پوري، په د مسلمانانو کې لکه دا اوسې په اروپایانو کې ویزه نشته، یعنی هر سړی کولای شي چې بل مملکت ته به ویزه ولاړ شي، دغسې به یې کنه خطا وتلی ان شاء الله.
همداسې
نو په مسلمانانو کې دغه اسلام سرحد نه درلودې، په مسلمانانو کې ویزه نه و، اسلام د اسلام غړو، اسلام د اسلام رګو، بس التمور خور ارشه ملمدی مسلمان پر مسلمان تر هم درلودې، دغه ویزه او پاسپورت نه و، بل مسلمان کولای شي چې بل مسلمان خاورې ته ورشي، د بل مسلمان مملکت ته ورشي، هلته پناهنده شي یا فرزند دغه شي ورشي، هلته به ډېر استقبال د بل مسلمانه کېدی. ولیکن چون چې په امت کې وعدت را په امت کې وعدت ختم شو، زموږ په مابین کې بې اتفاقي او قوت ختم شو، همبستګي او همپذیري ختمه شو، امت پر امت مسلطه شو، نو دا خبرې رالی. نو اوس یو خبره کول غواړم، هغه خبره دا ده چې که څه نن موږ افغانان ډېر بې عزته یو د خپل ګاونډیانو د لاسه، دا چې زموږ مهاجرین د هرې رود په سیند کې غرکېږي یا په نامه د غیر قانوني و غیر مجال چې موږ ور اوړو او موږ په مرمۍ ویشتل کېږو، د پښتون سړی مو هم نشته، څوک هم نشته چې پښتنه وکړي چې دا افغان پر څه شي مړ دی، دا انسان پر څه شي مړ دی، د دې ګناه دغه ده چې بیکاره دی، د شوکه نه دی راغلی، د بیکاري او د غربت ستا مملکت ته راوښتی دی. نو د دې باید د پښتني سړی پیدا شي. د پښتني سړی هغه وخت پیدا کېږي چې موږ سر ولرو، غمخور ولرو، سرپرست ولرو. او بل دا د هر نظام پریده، دا د هر نظام کدا حکومت یې کبل حکومت یې کبل حکومت یې که څوک یو سړی د ملت خپل رعیت بولي چې هلته ورځي د رهبرۍ په سطح خبرې سره کوي، باید هلته د رهبر خبره رهبر پورته کوي، د مشر خبره مشر پورته کوي، د عزتمن سړي خبره عزتمن سړي باندې ښه لګېږي. نو دا باید هلته دقیقا معنادار او باصلاحیت او صادقانه خبرې د جانبینو تر مابین وشي، داسې خبرې وشي تر څو چې موږ افغانان خپل د عزت صاحبان کېږو، تر څو چې افغانانو ته یو روزګار پیدا کېږي. هلته د ایراني چارواکو سره باید دا خبرې وشي چې زموږ پر مهاجرینو باید ترحم باید وشي. تاسې ګورئ موږ مهاجر پاکستان کې څونه بې عزته دي، په ایران کې څونه بې عزته دي، دا زموږ رهبران که د هر نظام رهبران دي. هلته ورځي یو خبرې سره وکړي، یوه میاشت پر مهاجرینو باندې نوکې آرامي، یوه میاشت بعد بیا هغه اش هغه کاسه ده. زوم باید معنادار خبرې وشي، او که معنادار خبرې نه کېږي، باید زموږ مسؤولین کوشش وکړي د جهان سره سازش وکړي تر څو چې دلته زموږ ځوانانو ته کار پیدا شي. هېڅ سړی د مجبورۍ نه ځي ایران او پاکستان ته یا نورو ممالکو.
مننه کار ودان ژوندۍ اوسي پښتون صاحب چاړي کې د نیولې وان لا نظر دې هم مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به توخي صاحب ته ورشو. تاسو ستړي مشه نو مور ته اخلي لکم زماري کې نیولې مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستړي مشه
د محمد زابل ولایت شمول زور خرابي ولسوالۍ.
زابل ستړي مشه مننه کور ودان لند ساسي نظر او تاسو خو کله د غنډې هوادن ته نه استیتللې د کار لپاره یم داسې پچکر
پرې دې خورې زما خو په دستور کو باندې تورې و بره لدی زما نن سره مروز د شزله پاکستان سره علامه
څنګه ولته افغانان څنګه او تاسو اتمن تداوی ته تللی وای؟
زه خپل تداوی ته تللی وم، ما سره یو داسې مرګری وای چې د هغه سرطان دانه و، موږ دلته په قاچاقي لار باندې قاچاقبر بوتلو، 15,000 روپۍ هم بایپورو ته ورکړې، 3,000 هم بیا قاچاقبرو ته ورکړې، بیا چې هلته ولاړو اخم لار سي و، هغه د معروف پر ولسوالۍ د کندهار مربوط و هغه لار نو بیا چې ولاړو هلته دریش بیا موږ ته وکړې، هغه کوم قاچاقبر سي و، هغه قاچاقبرو په افغانانو ملنډې ویلې و، افغانان قاچاقبر لارې نه وې جوړې کړې. سل کسان موږ په یوه شله کې دریش بیا ورته وکړې، د سړي پر سر باندې 3,000 کلدارې ولنن مې لار جوړه کړې ده، نن هم اړه و سبا هم اړه و. بالاخره دولت طالبان هم و، د طالبانو دا نه ورسول چې ته په دا خلکو ولې په دا مسلمانو ملنډې وي په دا افغانانو باندې. بیا موږ 15 کسان د شپې پر کار ووتو، تر داسې مخردار ووتو، بیا ولاړو، بیا مې ځای موټر پیدا کړې، موټر ته پښینه پرې د بلوچستان کې پښین ورته وایي د کوټ سره، تر دې پرې 1,500 کلدارې کرایه برخه د سړي پر سر باندې شپږ ده. بیا په لار کې ځای نور افغانان و، هغه پاکستان پوځیانو نیولي وو، نه یې لکه ول مړې په یو شله کې کښته کړو، بیا موږ موټروان ولېږې چې دا هم افغانیان دي، ته د خدای دپاره یو همکاري وکړه. بیا پراتو کسانو باندې 8,000 کلدارې ورکړې وې، دغه 8,000 کلدارې پراتو کسانو باندې ورکړې، دغه 8 کسان یې را خلاص کړو.
او په لاره کې خو وهل ټکول دا بغیر دینه چې پیسې واخلي نورې څه ستونزې وي؟
دا دغه اته کسان یې دغه هلته ویلي وو چې ولاړې دای نه سوی بیا په مټر کې راوړو دالته موږ په خپله ولیدو که ساعت ورسره واغه ځینې وړی وو که ټلیفون ورسره واغه وړی وو ډېرې بې عزته کړي وو بلکې دا هلته یې رسولي وو چې هغو د خپل مټر ته خطای نه سوی موږ تر لاسو راشه وکړو و بوتم راوس و پرېمزل بیا مټر ته وختو دا خلک روان د چش دپاره وو دا د مزدرۍ دپاره روان وو دا نه هلته بل کار کوي نه بل ژوند کوي دا پاکستان کې کولی ته څه د کولی کار کوي نو زموږ د پاکستانیانو څخه د غونې ګرانه څه لکه موږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو څخه چې دوی په دا سرحد باندې ولاړې تنخواوې ورکوي نو هغه دوی د افغانانو یو غم نه کوي هغه ته یوه شیله کې سل کسان درې شپې ناستې دی د دې غم یې نه وي چې دا خلک دلته څه کوي ستا سره کوړه کړي دي او دا قاچاقبر څه دی دا نه شي ویلی چې قاچاقبر تا دا درې سوه کسان دلته بوږي تږي په شله کښې کښېنول دي د خدای په لحاظ دا خو انسانان دي حیوانان خو نه دي ولې داسې کوي او له هغې خواسه بیا زه پر بله لار باندې رالم بیا مې درې زره روپۍ قاچاقبر ته ورکړې بیا روان ولم د شپې پر دوې بجې باندې په سترګو مې هم نه لیدو بل سره لاس نیولی وم پیوز را سره وو
مننه مننه دا کوم سترګو لیدلی حال چې تاسې بیان کړ دی یوازې په دې ستونزه کې ستاسې په څیر باندې په سلهاوو په زرهاوو نور افغانان دي چې دوی مریضان لري غواړي چې پاکستان ته یوسي په افغانستان کې تداوي امکان نه لري غواړي نور هیوادونو ته انتقال کړي خو متاسفانه چې دا ستونزې ټول افغانان ورسره لاس ګریوان دي ډېره مننه کور ودان چې راغلې د سترګو لیدلی حال دې بیان کړو و از ما په یاد ده مالو دین صاحب سره په هغې اړه خبرې هم کړې وي او هغوی ما سره ژمنه کړې ده چې هغوی به په دې مسله خبرې کوي تېره اونۍ چې کوم موضوعات هغوی اخیستي وو هغې ویل چې دا مناسبتي ورځې دي او تور زړي کې په فیسبوک کې زموږ اورېدونکو ډېره غوښتنه کړې وه ستاسې پیشنهاد زما په یاد دی زما د پښتون صاحب پیشنهاد هم په یاد دی زما نه دی هېر زابلي صاحب بېخي په تمه بېخي بېغمه اوسئ زما په یاد دی ورزو توخی صاحب ته کاوریدون کې بیا به توخی صاحب نو سره واخلو توخی صاحب پرسته یو کې راته وایست دغه وضعیت روان دی افغانان زیاتره په ځانګړې توګه ځوانان زړه ښه کوي په داسې یو وضعیت کې مځي چې په ایران کې کار وکړي یا کار پیدا کړي تاسو هغو ځوانانو ته چې د افغانستان د نن نه دي او هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي په کار پسې څه ورته ویل غواړي
زه خو هغو ځوانانو ته لرم چې اول خو په قاچاقي لارو باندې مه راځئ که په قاچاقي لارو نه یې بیا دې د ویزې له لارې سه ایران ته را داخل شي د قاچاقي ژوند اوس دلته ډېر د افغانانو سخت ده نه ځای پیدا کولای شي نه کار پیدا کولای شي نه امکانات ورته برابرېږي کوم افغانان چې دلته غیر مجاز دي یا ټکر وکړي یا مټر ووهي یا لاس مات شي پر هغو باندې دونه خرڅ راځي چې بېخي تر حده اوښتی نو هغو ځوانانو ته زما دا درخواست دا غوښتنه ځینې کوم چې د قاچاقي لارو څه خو دې بېخي حرکت نه راکوي چې د ایران په طرف باندې راشي پر مرز باندې افغانان ولي دا هر ورځ باندې پر موږ څلور نفره پنځه نفره زموږ افغانان شهیدان کېږي ولې چې ګیرې کې هغه زیروي تر دې حالاته یې رسوي چې هغه بیا دوم وارې زړه نه کښه شي د قاچاقي لارو څه د ایران په طرف باندې راشي
او کار هم په هغه اندازه چې ځوانان فکر کوي چې په ایران کې شته نشته
نشته کار نشته اوس هغه خلک چې هغه غیر مجاز دي هغو خلکو ته نشته بل کارونه چې شته اوس سخت کارونه ټول د افغانانو ته دغه دي چې په افغانانو باندې وکوي راحت کارونه چې دي هغه ایرانیان په خپله کوي نو سخت کارونه موږ ته په لاس راکوي هغه سخت کارونه چې روپۍ هم د هغه سختۍ پر اندازه باندې موږ ته نه راکوي نو کارونه خو اول غیر مجاز خلکو ته کارونه نه پیدا کېږي چې پیدا شي
یا د توخی صاحب اړیکه مو له لاسه ورکړه ډېرې مننه توخی صاحب سره موږ خدای پاماني کوله ور به شو اغلی اکبري ته تاسې افغان کډوالو ته په ځانګړې توګه هغه کسان چې په افغانستان کې ورته ډېرې امنیتي ستونزې نشته ده یا د دې احتمال شته چې له افغانستان د نن نه هغه د کیسونو پروسس وشي او یا د کار په لټه باندې غواړي پاکستان ته لاړ شي تاسې هلته ژوند کړی وضعیت مو کتلی دی څه ورته وایي
مننه کوم ډیره ښه پوښتنه ده فریده جان. زما سره زما خو تقریبا د 2.5 کال زیات ټایم وشو زه دلته یم، نو ډیری همکاران ډیری دوستان ما سره اړیکه نیسي. مینه جانې زه غواړم را شمال ته، یا زه غواړم د کار لپاره چې کار وکړم دلته بیکاري ده، غواړم کیس لپاره. زما یوازینۍ خبره همدا ده ورته، او کوم دوستان چې همدا اوس تاسو د خبرونې اوریدونکي دي دوی ته هم دا وایم چې نه پلیز که مو کیس له غزې څخه پروسس کیږي په هیڅ وجه باندې دلته را نشي، ستاسو به دا فکر وي چې حداقل پاکستان ته لاړ شو، لږ آزادي خو لرو، په آزاده توګه کولی شو، یو پارک ته لاړ شو، چکر ته لاړ شو، لږ مو ذهن آراموي. بالکل داسې نه ده، بالکل داسې نه ده چې تاسو ته امنیتي ستونزې کمې وي یا نه وي، په هیڅ وجه باندې د کار لپاره د کیس د پروسس لپاره پاکستان ته مه راځئ. چې کله افغانستان ممکن وي دا خو ډیره ښه خبره ده، او که نه وي چې ډیر مجبور وي چې راځئ هم، تاسو باید ویزه ولرئ. که ویزه ونه لرئ، که تاسو دلته یو هوټل ته ځئ د یوې شپې لپاره یو اتاق نیسئ، نو بالکل یې نه درته درکوي. او که درکوي هم، که هغه اتاق په 2000 تا ته باید 15000 په 20000 درکوي، ځکه چې وایي ته غیر قانوني یې. هغه په هغه حالت کې که ته د هغه خبره ونه منې، هغه کولی شي پولیس ته زنګ ووهي، ته په ګیر ورکړي، وړي دې جیل ته، لس چنده تاواني کېږي. نو دې شیانو ته مو ډېر پام وي، که راځئ په ویزه راشي، او که مو ډېر ضروري کار نه وي بالکل مه راځئ دلته.
او هغه خلکو ته څه ویل غواړي چې وایي لورګانې مو دلته له تعلیمه پاتې کېږي، پاکستان ته ځو، کلته دخل وکولی شي، هلته ښوونځي ته لاړ شي؟
بالکل، دلته کله تعلیم شته چې دوی تعلیم لپاره راځي؟ دا بالکل غلط فکر ده چې زه به پاکستان ته لاړ شم، هلته به پوهنتون وایم، زه به پاکستان ته لاړ شم، هلته به کورسونه وایم، زه به هلته مکتب ته خپل اولاد نه. بالکل دا سوچ که چا سره هم وي، دا بالکل ناسم ده. مونږ خو دلته یو چې دلته راشي، در په در به شي. یعنی کوم هدف باندې چې ته دلته راځي، بالخصوص د تعلیم نشته دی افغانانو لپاره، نه صحیح کورس شته، کورس یې نه پرېږدي افغانانو لپاره، مکتب نشته دی افغانانو لپاره، پوهنتون نشته. پوهنتون په یو صورت کې ده چې په سکالرشپ باندې راشي، په غیر لاغه نه بالکل دی افغانانو لپاره دلته تعلیم نشته.
او هغه کسان چې بیا پیسې ولري، لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، که پیسې ولري بیا قیمته ته کولی شي یو څه واخلي یا کور ونیسي. هغوی چې بیا پیسې ولري، هغوی ته څنګه ده؟
نه فریده جان، دلته کې بیخي پیسې هم ولري ته نشي کولی چې خپل اولاد مکتب ته شامل کړي. دوی بالکل افغانانو ته
یا دا غلی اکبری اړیکه مو له لاسه ورکړه. ښه ده چې بیرته ورسره تماس ونیسئ، ځکه چې موږ هغه وروستۍ خبرې واورېدلې. ډېره مننه چې غلی اکبری
حقیقت شو. فریده جان، دلته چې بیخي یو افغان بیخي میلیونر هم اوسېږي چې وغواړي خپل اولاد په مکتب کې داخله ورته وکړي، په هیڅ صورت یې نشي کولی، په هیڅ صورت. یعنی دا بالکل ناممکنه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان غلی اکبری چې راغلی د پاکستان وضعیت چې هلته افغان کډوال له څه حالت سره مخ دي، موږ سره دې خپل نظر شریک کړو، په دې هیله چې په دغې دواړو هیوادونو ایران او پاکستان کې زموږ د کډوالو ستونزې حل شي، او د طالبانو حکومت دې برخې ته جدي پام وکړي. سعادت صاحب، تاسې ته راځم. تاسې په ترکیه کې یاستئ، هلته افغانان ویني، او په دې وروستیو کې چې ترکیه نه یوازې په عام افغانانو بلکې په پخوانیو چارواکو هم ویزې قطع کړي دي، څه وایي افغان ځوانانو ته، افغانانو ته چې ترکیې ته در تک څومره له خطره ډک دی؟
په وطن کې د ما هیله دا ده چې په خپل وطن کې د روسي کا ډېر ورته ستونزې مشکلات نه وي. بدبختانه چې دلته راځي په لاره کې وکل کېږي، وژل کېږي. متاسفانه چې هیڅوک د بحث وړ شخص نه دلته. نو هیله مې دا ده چې ماته انشاءالله پاتې شي، او یوه ارزو دا ده چې د فعلي حکومت نه چې هلته ځوانانو ته کار برابر کړي، د کار زمینه باید ورته برابر شي، چې هغه ځوانان دلته فعلا راځي چې هغه په افغانستان کې 10 کاله 12 کاله 13 کاله د خپل زحمت لپاره چې هلته په افغانستان کې درس وایلی، نه هغه ځوانان راځي. هیله ده چې دغې ته د کار زمینه برابره شي، او دغه ځوانان هم د افغانستانه بهر رانیسي.
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو چې راغلی پروګرام کې مرا سره ګډون وکړو، او په دغې دریو هیوادونو کې د میشتو افغانانو ستونزې مرا سره شریکې کړې. هیله ده چې د طالبانو حکومت دغه مسایلو ته پام وکړي، او جدي ورته پام وکړي تر څو دغه افغانانو ستونزې حل شي. موږ ته په واټساپ باندې هم ځینو اورېدونکو خپل غږونه رالیږلي دي چې دوی په ایران کې میشت دي، او شکایت کوي چې په ایران کې له څه ډول ستونزو سره دوی مخامخ دي. دا پیغامونه اورو، او په همدې سره پروګرام هم پای ته رسوو.
موږ خو یاره مسافر یو، بس داسې په ایران کې وروره بالا وز و روزګار بدای خراب دی، بل کشور کې نو بالا کا سار سی ولاړ سو کار کوو، شان سي تعطیل کو پریوزو او کار هم وکړو وروره، بالا بس دې سبا ایرانیان پیسې نه راکوي، زور مو نه ورسره ځي، د مشکلات ځین راغلي مسافري په دغه رنګه باندې تیرو وروره، که بل ځای ته چیرې مانا ولاړ سو دې کار ځینې، بل ځای ولاړ سو مګر ماشین در بس ته نیسو چې مانا ولاړ سو ممران دي، بس دغه مشکلاتونه دي وروره. بالا خلاصه مشکلات دا شي دي، نو بالا کچېری مقصد وطن کې ان شاء الله تعالی واز او کاروبار وای او شی مې وای خودل ته مونږ راتلو، نو بالا خپل وطن مو نه پریښو.
په ایران کې تران مهاجر روزون ورځ په خرابې ده روان ده، او کوم څه خو خو یې غوښتل چې په سر کې نه راکول کې زندوی وخت باندې باسي په زاویې مخکې نه راکړي، کوم کوم څه مخار سره کړای چې مېشتې په سر کې نیو زنه تاسو نور ته روانه است نیو خې د ایران مهاجر ګرمي وي ډېری بیا موږ خپل حقوق له خاطره کار نه سپرې خو چې ور پرېږدو موږ حقوق نه راکوي. مهاجرت ځوان د تېرېږي په ایران کې ازادي ښه نهسته، بیا د خپل کار مسه وس په کار کې نور تې ازادي نهسته، ازادي خپل کار کې دا ازادي چې په دښته به پروت وي، نو دا د واده ستېرېږي څلور کاله کې او دوی میاشتې په ایران کې نه بلکې زه ټول افغانان داسې
زه درې کاله کېږي چې په ایران کې ژوند کوم، په درې کاله کې ما یو دوې نه کله، نو ټول هیوادوالو ته مې دا غدی چې د ایران نه لاس واخلې، ډېر مهاجر اوس هم مینم چې په را روان دي او روان دي، بې عزته کېږي، وهل کېږي، شړل کېږي، کوم مو پاسپورت او شی مې چې جوړوي کومنتن په ایران کې نه ورکوي، نو یا ورته چیرې کړی وي یا لاغه سره مې را دې مارس کې، ځکه زموږ هیواد په رسمیاتو نه دی پېژندل شوی بدبختانه په دې مشکل سره. او بل خبره مې دا ده چې د سارت مقام خستړی دی کې خ کار درمنوي کې بیا دی ولغت هم سی وې بی عزت دی کې وری شړی، نو زما ټول ملګرو ته او ټول هیوادوالو ته دا پیغام دی چې له ایران نه لاس واخلې، په ایران کې کومه سم خاطره څوک نه لري، ټول ترخی خاطرې دي. زما را ترخی خاطرې چې ما درې میاشتې وې ایران ته کار وکړ، په درې میاشتې کې ما ته ور پیرا نه کړه، بی عزت یې نیوې محلمه، بیا چې بیرون کلمه اوس مې دوه میاشتې کې چې وتا کې پروت یم، کار بار نشته دی، نو په دې هیله چې زما پیغام یو ځای ونیسي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو، تخته د ټولو جوړ روح شاله بي، زه خو ما امید ګول عباس ما ایران کې په الحاله مسؤلیت لرمه، چوکیداری د افغانستان په اصطلاح چوکیداری ورته وایي، او دلته چې دای نیګواني ورته وایي کار کو بس لګیایو، پر دې کار نو لا ډېر سختي، پر دې هیواد سخته خبره ده، له هر څه نه لرې، له وطن لرې، له کور لرې، دا نو ډېر سخت عمر تیری موږ باندې، ډېر په زجر تکلیف، نو په کې هر لحظه سړی ته خپل وطن ور یادېږي، خپل کور ور یادېږي، خپل بچیان ور یادېږي، دا نو ډېره ډېر سخته صحنه ده، بل پردي کارونه سره سخت دي، ډېر سخت دي، او ګرمي ډېره بده ګرمي ده، دې خواته سکل ایران کې داسې ګرمي ده چې کوم کار تلاړ تر بیګا پورې چې مرته ودرېږو، اندا اړو کې مته بشتر وسوځيږي، دا رقم ګرمي ده، اند سړی اړو کې سوځي، خو بیا هم پردي مزوري سخته ده، نن پرېږي چې روزګاری روزګار اوسو یا سوری تلی گودری و سوری موری نست مرد سن مرد کار کودر ویگا پوری، نو پوگو که یخی اوبوم ملاو سیم خدا که بازی جی بی خیخی می اوبوم نمیلاوی گی، نو دی مساپری عمر دیر دی سخت عمر دا، دی ما دی خدا دی که طول مساپرو بانی خدا و رحمی گی، مساپری نو دیر سخت زجر عمر دا، دیر سخت عمر دا، اللہ دی پو مگا مساپرو بانی پو طول زانانو که غب پهارو هیواد کی، اللہ دی پو طول و رحمی گی، زه هماغه حمید ګل عباس یم چې د زړه درد مې ټولو درته وویل، او بل دغه سندره راته نشر کوي د نغمې یا د بل کوم سندرغاړي.
ډاکټر احمد الله ادیب د افغانستان اوسیدونکی او په الحال په ایران کې مسافر یو، والا سه د مسافرۍ ژوندون خو داسې یو ژوندون دی چې کله سهار راپاسیږو د دې په لاټه کې یو چې دلته باید د خپل ته ژوند د تیرول لپاره یو څه کار باید دی چې دلته ژوند پرې تیر شي، شپې ورځې پرې تیر شي، د دې په تلاش کې یو بس چې کار پیدا شي. دا هیوادونه خو چې دی د خپل هیواد ځای ته مو نشي رسیدی، خو متاسفانه چې ځینې مشکلات شته چې کار او بار نشته، روزګار نشته، اکثریته با پهمه خلک خپل هیواد پرېښی ده او دلته کډوال شوی دی او مسافر شوی دی څوک نور هیواد ته، بس د مسافرۍ ژوندون خو ډېر سخت ژوندون وي، پرې ژوند تېرول مشکلات لري.
زما سلامونه دې ورسیږي د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو کتونکو ته. زه حکمت الله غورځنګ د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ څخه اوسمهال په ایران کې د مسافرۍ شپې او ورځې تېرووم. حال دا چې د مسافرۍ شپې او ورځې د ایران په خاوره کې سخت دي، ځکه چې له ګواښونو سره مخ دي. تلل راتلل راتللې کچاکي له ډېرو کړاوونو، هغه غرونو، دښتو، تندو، لوغو راباد بیا خپل مقام یا مدب ته رسېدنه سخته ده. په الحال اوس د ایران بندر عباس ښار کې کار بوخت یم، په دې ځایه در رسېدلو مو ډېرې سختۍ کاټ کړې، ځکه چې موږ کچاکي یوازې زونه ډېری افغانان نه لیدي. کچاکي دي څوک ردي مرس کوي، څوک راځي، داسې لږ ژوند مو له داهونو څخه. ما د ازادي راډیو له کارکوونکو او اورېدونکو څخه دا هیله ده چې خپل زامن، وریرونه، لمسیان، د کورنۍ هېڅ غړی مو ایران ته کچاکي مرالیږي. لارې له حد نه زیاتې خرابې شوې دي، لارې باندې ویشتل دي، هلته پاتې کېدل دي، زیات خلک مو ولیدو له منځه تللي. هلته یې خپل روح دوی متعال رب ته سپارلې وله. دا هم د کچاکي راتګ انجام ده. زه خپله کچاکي راغلی یم، خپل وار دپاره به هېڅ کچاکي را نه شي تللی دي. موږ ژوند له ډېرو ګواښونو سره مخ ده. سهار کار ته ځو، هغه خپل ګران افغانستان په زړه کې ستر څوله که کار راځي. الله تعالی دې نور د مظلوم افغانانو باندې ورحمېږي، که د نړۍ په هر ګوټ کې، که په ایران، ترکیه، اروپایي هیوادونو کې. الله تعالی دې ورباندې ورحمېږي. الله تعالی دې خپل کور ته او د خوار افغانستان ته بوځي. الله تعالی دې موږ تاسو وطن آباد کړي.
چپ سال پہ پر